السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم نن جمعه ده د مرغومي درویشتمه د جنوري دیارلسمه پایل با پا خبرونو باندی وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انسانی او غیر اسلامی بللی دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. ښاغلی اردوغان په دې اړه باندې وویل:
Afganistan'da son dönemdeki özellikle başörtülü kızların
افغانستان کې چې خزي او نجونې له پانتونو او ښوونځیو پاتې شوي موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو زموږ په دین کې داسې څه نشته تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللی دي ازادي راډیونه خبرونه اوري د استرالیا د کرکټ بورډ د ورستی پریکړې په غبرګون باندې د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دغه پریکړه له وخت مخکې او بې ځایه بللې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې اړه باندې به د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل شکایت ثبت کړي څو استرالیا له دغې پریکړې وګرځي. د افغانستان د کرکټ مخکښو لوبغاړو له هغې ډلې راشد خان، محمد نبی او ځینو نورو هم د استرالیا د دغې پریکړې په غبرګون بیانونه ورکړي او د استرالیا په بیګ بش کې د نه لوبېدو ګواښونه هم کړي دي. استرالیا ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د بندیزونو په خاطر باندې نه غواړي له افغانستان سره درې ورځنۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره وه. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼي له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده. د راپورونو له مخې په شنبه ورځ په بخښنې سره د بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي. او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي، امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه. په نوې بودیجه کې د سپاه د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي. د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي. د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا او د مظاهره چانو د ځپلو له کبله د لویدیځ له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي.
افغانستان دا سون دونمدکی اوزلیکله باشورتولی قزلارن یونیورسیتلرده اوکوللارده اوکوتولماسنی انگلمه انلایشینی بیز غیر انسانی بولیوروز غیر اسلامی بولیوروز.
طالبانو د خزونجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي:
اکثر مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی، دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي.
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 318 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی. نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تېر ماښام د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویې ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې فشی. تفصیل لأسد الالودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د میډل ایسټ آی په نوم خبري ویبسایټ چې له لندن خبرونې لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کنفرانس ته دغه څرګندونې کړې دي. اردوغان زیاته کړې، زموږ په دین کې داسې څه نشته، هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي. موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د 650 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی: د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاندې ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللي ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بېلې دي، دي. همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سره تړونه بللې ده، نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبان هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډېر مثبته خبره ده، او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي، او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړې دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډېر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډېرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې زخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم او تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علم او بې د کاره نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اس نه را لږ راښکته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي، او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایو چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللو، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې و. دا رپورټ مو واورید. اوس به راشو یوې بلې موضوع ته چې د افغان رسنیو په ارتباط ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبرې شوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وې چې اوس یې 192 ته شمېر راټیټ شوی. په دې اړه فهم کړی د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د تړل شوې ورسنیو لړل یوې هشت سوبرس پاڼه ده. د دې ورسپاڼې ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ لپاره ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وې. نوموړي دا چې رسنۍ ولې تړل شوې لاملونه داسې پګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
دی. بعد مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نور رسنوی ته وویل چې یا دې خپل پالیسی د دوی مطابق جوړ کړي او یا دې هم افغانستان پریږدي. دا دوه ښکاره خبرې وې چې تر رسنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
هشت صبح رسپانه دا محل په چاپی بڼه نشرات نه لري خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وې، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوي اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندېدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان بیا د رسنیو د فعالیتونو د لیدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ ښیي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارولې دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له واخه ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او له همدغه درکه د هرې کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو، له هغه راهیسې ډیری رسنۍ سقوط شوي او ډیری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورځ تر بلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي، ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ ښودلي. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبه ورځې خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندي شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بې بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خو دا خبره سمه نه ده چې ګڼې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل شوي. اکثره رسنۍ چې تړل شوي دي، ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول، نو طبیعي دی خپل کار پرېښود. تاسو پوهېږئ کله چې اشغال وسو، یو شمېر رسنۍ که د افغانستان اصلي رسنۍ وي، ګڼې شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس شوي، جوړ شوي، امریکانو تمویلولې.
د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي وو چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلي او د دوی ستونزو ته به رسېدنه وشي. دوی دا هم ویلي وو چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ډیر ژر خپلو هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زیلینسکی د اوکراین د پوځ له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار یې لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چېرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي.
د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. له فریدي سیال به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برټانیې خبرېدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. انډیپندنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل واکمن شول، داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپلو خونړیو بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیری هدف د طالبانو ګزمی او د افغانستان شیعه وګړي دي. ورځپاڼې د جنوري په لومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا یو برید ته اشاره کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې. له لندن بلې خبرېدونکي ورځپاڼې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات څاري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې برید په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورځپاڼې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې پکې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندلې. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبرېدونکي وی آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي ارادوي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستیو پرله پسې بریدونو ته چې د ډیرو پړی د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستي اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شوو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې د غبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو او کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خفګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لورې د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسېدلی وو چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیگ کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریز لوبو لوبډل مشر راشد خان ویل دی چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکي وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړه ییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ میناوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي اوسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي یا حد اقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضح سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو اوسنیو او پخوانیو افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپله پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. رحمت الله ځلاند یم، له کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. ورونو، په اوسني وخت کې د نړیوالو مرستو اړتیا افغانستان ته دغسې ضرورت او دغسې اړتیا ده لکه څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري. نو د افغانستان خلک په اوس وخت کې د یو غټ ناورین سره مخ دي. په دې وخت کې د دې مرستو بندول د افغانستان د خلکو سره د هغو ظلمونو دوام دی کوم چې په څلورو لسیزو کې د افغانستان له ولس سره شوي دي، هغه کله داخلي زورواکو او لکه خارجي ګاونډۍ او د خارجي استخباراتو لخوا دي. نو موږ د نړیوالو مرستو دوام غواړو. د افغانستان د خلکو لپاره دي دا مرستې، ګرچې دا مرستې د افغانستان خلکو ته سل په سلو کې نه رسیږي، بلکې 50% مرستې زورواکان او د وخت حاکمان اخلي او 50% مرستې غریبانو ته رسیږي. خو بیا هم دا یو غنیمت ده، په دې وخت کې د افغانستان خلکو سره دا غټه مرسته ده. نړیوال د خپلو ظلمونو ته دوام نه ورکوي او دا مرستې د افغانستان په خلکو نه بندوي. دا د افغانستان د خلکو سره تیری دی. دغه په اوسني حاکم نظام باندې هیڅ تاثیر ګذاري نه دي او اوسنی حاکم نظام د دې شیانو پروا هم نه لري.
بله، السلام علیکم. روره دا د طالبانو خپل پلویان چې دی دوی تاییدی چې دا تلاشی خدا او دا تلاشی دسته ده او دسته ده. روره دا تلاشی ملاشی نه ده، روره دا غچ اغستنه ده و از خپل ما پخوانی دخمنان وجنی اور شراب دی خوری. دی خدای پامان. سلام علیکم.